په پیښور کې 15 بجې شوې دي. د مشال ویډیو په اخري خبري غړي کې خپل قربا احمد الله او د خبرونو ویان بشیر ګواخ سلامونه قبول کړي. په دې غړي کې په کراچۍ کې د پولیسو لخوا د یو وزیرستاني ځوان د وژنې، د پی ڈی ایم لخوا لاریون اعلانولو، د جنوبي وزیرستان خبريالانو د غوښتنو او فاټا اصلاحاتو ترڅنګ د قبایلو پښتونخوا، افغانستان او نړۍ په اړه به بیلابیل رپورټونه واوري. خو لومړی د سیمې او نړۍ خبرونه له بشیر ګواخ نه.
په کراچۍ کې پولیسو یو بل وزیرستاني ځوان وژل دی. په پاکستان کې د بیلابیلو مذهبي فرقو دینی عالمانو په یو شریک بیان کې د سریلنکایي وګړي وژنه شرمونکې وحشي عمل بللې او غندلې دی. هند او روس د دفاعي همکاریو پراخولو تړونونه لاسلیک کړي. د خبرونو تفصیل: د کراچۍ پولیس وایي د دسمبر په شپږمه د یو وزیرستاني ځوان د وژنې په تور یو سپایي نیولی دی. ډی جی ناصر افتاب پرون مشال ریډیو ته وویل چې د دې پیښې په اړه د نورو پلټنو لپاره یې کمیټه جوړه کړې ده. پولیسو پرون ویلي وو چې په کراچۍ کې یو وسلوال وژلی، خو وروسته معلومه شوه چې دوی په ډزو کې د وزیرستان یو 18 کلن زلمی ارسلان ویشتلی او د هغه بل ملګری یاسر چې د دریا دمخیل سره تعلق لري یې زخمي کړی دی. د وژل شوي تن یو ملګري عبدالله پرون مشال ریډیو ته وویل:
ټول علاقه په دې غم کې ده، په جړه کې ده، په فریاد کې ده، او دا غم جړه او پوه شولې چې مونږ سره اخر د مونږ پښتنو سره ولې کیږي په دې ملک کې؟ داسې صرف بل چا سره غونې کې مونږ پښتنو سره کیږي، خو چې چرته پښتون ګورې پوه شولې دا ټارګټ کیلینګ او جالي مقابله، ټارګټ کیلینګ جالي مقابله، مونږ الله چې تنگ شو په دې ملک کې.
د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین ویلي چې که په دې پیښه کې انصاف ونه شي نو په ټول پاکستان کې به مظاهرې شروع کړي. د پاکستان بیلابیلو اسلامي فرقو سره تعلق لرونکو دینی عالمانو په یو شریک بیان کې په سیالکوټ کې د مذهب سپکاوي په تور دی او سریلنکایي وګړي وژنه غندلې او له حکومت یې غوښتنه کړې چې په دې وحشي عمل کې لاس لرونکو ته د سخته سزا ورکړي. د عالمانو دا وفد د دسمبر په 10 د سریلنکا سفارت ته ورغلی وو او شریک اعلامیې د اسلامي نظریاتي کونسل مشر قبله ایاز وړاندې کړه. هغه رسنیو ته وویل چې عدالتونه دي په پیښه کې ښکېلو ټولو نیول شوو کسانو ته د سزا ورکولو لپاره د مقدمو اوریدنه زر وکړي. د دسمبر په 3 په سیلکوټ کې د وی کارخانې سریلنکای منیجر د قهرجنو خلکو لخوا اسلام ته د سپکاوي په تور تر وهلو وروسته وسوځول شو. پولیسو ویلي چې لسلو ډیر کسانې نیولې او د پیښې په اړه تحقیقات روان دي. پرون د سریلنکا ولسمشر د پاکستان وزیر اعظم سره په دې اړه خبرې کړې وې. ویلي وو چې په دې مسله کې د انصاف تمه لري. وزیر اعظم عمران خان دا پیښه د پاکستان لپاره له شرمه ډکه بللې وه. د اپوزیشن ګوند مسلم لیگ نون یو مشر حسن اقبال وایي د پاکستان تحریک انصاف په حکومت کې قرضونه ډیر اخیستل شوي، اقتصاد خراب شوی او ګرانی زیاته شوي، نو ځکه باید وزیر اعظم استعفا ورکړي. نوموړی نن په یو خبري کانفرنس کې وویل چې له ځینو اپوزیشن ګوندونو جوړ پاکستان جمهوري تحریک به له اوسنیو حکمرانانو څخه خلاصون لپاره د مارچ په 3 اسلام آباد ته لانګ مارچ کوي، خو حکومت د اپوزیشن تورونه او غوښتنې رد کړې دي. د پاکستان حکومت وایي د آنلاین ویزو د اسانولو له وجې په زرګونو افغانان ورغلي دي. د کورنو چارو وزیر شیخ رشید د دسمبر په 10 په اسلام آباد کې وی خبري غونډې ته وویل چې په تیر یو کال کې 1,20,000 افغانانو په ویزو پاکستان ته سفر کړی. هغه زیاته کړه چې په دوی کې 2,000 د پاکستان له لارې بهر هیوادونو ته تلل دي او له 40,000 څخه تر 50,000 پورې د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې له لارې په بیلابیلو هیوادونو کې د پناه غوښتنه کړې. په افغانستان کې د اګست په 15 د طالبانو د حکومت چارو سنبالولو وروسته په لسګونو زر افغانان نورو هیوادونو ته کډه شوي دي. د دسمبر په 6 هند ته د روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین د سفر په مهال دواړو هیوادونو د یو لړ تړونونو په کولو سره تر 2013 کال پورې د پوځي او دفاعي تخنیکی همکاریو په غځولو سلا وکړه. د هند د دفاع وزارت یو ویاند رسنیو ته ویلي چې د شوو تړونونو تر مخه به هند 6,00,000 روسي کلاشینکوفونه جوړوي او همداراز به له روسه د هوایي دفاع سیستم ترلاسه کړي. د هند بهرنیو چارو سیکرټري هرش وردان پرون بیا ویلي وو چې د دې ترڅنګ روس او هند یو بل په هیواد کې د سکرو سری او د مسلکي کاریګرو د روزنې په برخه کې په اوږد مهاله همکارۍ موافقې ته رسیدلی دي. او د سولې نوبل جایزې ګټونکو ملالې یوسفزۍ پر امریکا ټینګار کړی چې د افغان ښځو او جنکو سره د ملاتړ زیات کړي. غي د دسمبر په شپږمه په واشنگټن کې د امریکا بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن سره په ملاقات کې ویل چې اوس مهال افغانستان د نړۍ یوازینی هغه هیواد دی چې له شپږم وروسته پکې جنکو ته د تعلیم اجازه نشته. طالبانو د اګست په نیمایي کې د افغان حکومت واګې ترلاسه کولو وروسته په ډېرو ولایتونو کې له شپږم وروسته په زده کړو بندیز لګولی او وایي د مناسب چاپیریال په برابرېدو سره به دا اجازه ورکړي. د خبرونو پای خبرونه مو د مشال ریډیو نو اوریدل چې بشیر ګواخ تر توړان نکړل اوریدونکو د رواني غړی تر پای کرا سره وي نو د دې ترڅنګ د زنی نورو ریپورتونو تفصیل به واوري. په کراچۍ کې پولیسو د جنوبي وزیرستان یو ځوان وجلې دی. د وجل شوی تن تر وایي
دوی دا کوچنګ نه را روانو 8:30 بجې د دوی شوی وخت په هوب کالج کې په سیف انډیر کې د غلط سبق وایي.
پاکستان جمهوریت تحریک اعلان کړی چې په ملک کې بعد ګرانۍ پر ضد د مارچ پر درشته منیټه د اسلام آباد په لور لاریون کوي. د جنوبي وزیرستان خبري اعلان په لدا تحصیل کې د پریس کلب ودانې د جوړولو غوښتنه کړې.
د میج پریس کلب ټاک شي ویز بلډینګ د لادا شي چې وتا کوم مشتا جوی هرو کړای وو او هغه تا فند هم نصیر شوای دی تر وسه پرې پابندې چې چار نه دوشي ری شوی.
په شمالي وزیرستان کې وسلوالو یو تن وژلې او څلور پولیس یې جوبل کړی دي. د پیښور یو اوسیدونکو قاضي اجمل کورنۍ وای هغه د خپل شخصي هلیکاپټر د غورزیدو په پیښه کې وجل شوې دي.
هغه ویل چې راځه د خپل ایرکرافټ دلته نه پریدم دا به زه بوزم نو بس هغه بیا چې ټیک اف کولو په ګراوند کنټرول زوم اف چې ټیک اف شو نو ما سره 7 منټس دا کانټاکټ شوې دي.
او په 2021 کال کې په فاټا اصلاحات او ترکم هدا عمل درآمد کړی شوې دي. د دې ترڅنګ په خبرونه کې ځنې نور ریپورتونه هم لرو. لمشال ویډیو سره اوسئ. اوریدونکو د مشال ریډیو د اخري خبري غړې ریپورتونه اوري. زو د لومړي ریپورت طرف ته. په کراچۍ کې پولیسو د دسمبر په شپږمه یو تنکی ځوان په ډزو وجلې او بل یې ټپي کړی دی. په اورنګي ټاون کې د وجل شوی ولس کلن ځوان نوم ارسلان دی چې د جنوبي وزیرستان دی او ټپي شوی یاسر نومیږي چې د دره ادم خیلو دی. د پولیسو ډی آی جی ناصر افتاب مشال ویډیو ته وویل چې په پیښه کې ککړ یو پولیس پای نیول شوی او د پوره پلټنو لپاره یې کمیټي جوړه کړې ده. د سند اعلی وزیر مراد علی شاه هم د پولیسو له صوبایي مشر مشتاق مهر څخه د دې پیښې په اړه ریپورت غوښته دي. د مشال ویډیو خبريال نیاز علی خان پر ریپورت لري.
د دسمبر په شپږمه ماخام پولیسو دا وکړه چې د خار په اورنګي ټاون سیمه کې په مخامخ خنخته کې یو وسلوال وجلې او بلی ټپي کړې دي. وروسته د پولیسو دغه مقابله پولیسو مشرانو په خپل شکمن غنلې. د وجلې شوی ځوان نوم ولس کلنا ارسلان مسجد دی چې د ټرانسپورټرانو ډمپر ګاډو اسوسییشن اتحادیه مشر حاجی لیاقت مسجد زوی او تعلق یې د جنوبي وزیرستان څخه دی. او بل جوبل شوی ځوان محمد یاسر یادیږي چې د رسول جان زوی او تعلق یې د درادم خیل سره دی. د وجلې شوی ارسلان مسجد تر جانزی مسجد د پی خیرستو مشال لیډیو ته ویلی
نو اول چې تانه ته مونږ راورسیدلو د پولیسو له طرفه نه اعظم یې سچونه دا حالات مونږ ته ملاو شو چې دوی د پولیسو له طرفه وشتلې شوی دی. په دې کې چې کوم ارسلان د حاجی لیاقت زوی دی دغه شهید شوی دی او یو والک زخمی دی هغه تللی یو. حالانکه دوی د کوچینګ نه را روانو 8:30 بجې د دوی چټی شوی و په هوب کالج کې دوی سبق وای نو پسیک انډیر کې د غالق سبق وای.
کله چې د ارسلان مسجد جس عباسی شهید روختون ته ورسید نو د پی ټی ایم او نور سیاسي ګوندونو په ګڼ شمیر کې غړي هم هلته ورسیدل او د پولیسو په ځدی ناری وهلی او احتجاج کړي. د وجلې شوی ارسلان مسجد یو کلاس فیلو عبد الله مشال ریډیو ته ویلي
ټول علاقه په دې غم کې په جړه کې دا په فریاد کې دا او دا غم جړه او پوه شوړي چې مونږ سره اخر د مونږ پښتنو سره ولې کیږي په دې ملک کې. دا سه بل چا سره غونې کې مونږ پښتنو سره کیږي خو چې چرته پښتون ګورې پوښولې دا ټارګټ کیلینګ او جالي مقابله ټارګټ کیلینګ جالي مقابله مونږ الله چې تنگ شو په دې ملک.
د کراچۍ په عباسی شهید روختون کې د پښتون ژغورنې غورزنګ د کراچۍ مشر نور الله ترین مشال لیډیو ته ویلي
دا یو الګ شهید سوې دی او غبل هم د ژوندۍ او د مرګ په کشمکش کې دی. اوس موږ دلته په هسپتال کې په سلګونو پښتانه راغلي دي. پلار خپل جذبه کې دی پلار په غوسه کې دی په ډیر بدحال دي نو په دا حواله چې دوی اوس هر پریکړه وکړه زموږ کراچی پی ټی ایم به بالکل سم دم دا غوسره څنګ پر څنګ ولای موږ د پی ټی ایم طرف خپل مطالبه زده چې موږ د سند ګورنمنټ ته دا وایو چې کلارې هغه دي سچو نوم ما خسته دي په کار دي چې هغه زر تر زر گرفتار نو کم از کم د دې پلارو د دې خاندان لږ تسلیب وسی
د پیخي رستو د پولیسو افسران هم عباسی شهید روختون ته رسیدلی او د پیخي په اړه د پلټنو اعلان کړی دی په دې اړه ڈی آئی جی ناصر آفتاب مشال ریڈیو ته ویلی
انکوائری کے بعد ہم نے جو بھی اہلکار اس کو انوالو تھا اس کو اندر کسٹڈی لیا
دی وائی چې د لومړی پلټن ورستو په پیخه کې ککړی او سپاہی نیولې دي د پیخه د پلټن لپاره یو تحقیقاتي کمیټه هم جوړه شوې ده په دې کمیټه کې ایس ایس پی سنټرل او ایس ایس پی انویسټیګیشن هم شامل کړی شوې دي دا کمیټه به په سلیل شو ساتونو کې خپل راپور راکوي د پیخه به رڼا پلټن کیږي او هر څوک چې پکې لاس لري هغه به ونیسي او د قانون سره سم به ورله سزا ورکړي
او جو بھی گناہگار اس پہ ہوگا اس کو سزا
بلخوا پسن اسمبلی کې د پاکستان تحریک انصاف د اپوزیشن لیډر علی مدل شیخ هم روغتون ته ورغلی او د پیخي پاړې د سن په پولیسو او د پاکستان پیپلز ګوند په سن حکومتي سختی نیوکې کړي او ویلي دي چې په خار کې پولیس د انسانانو د ژوند لپاره یو خطر جوړ شوی بلخوا د سن صوبې وزیر اعلی مراد علي شاه د دسمبر په شپږم د شپې نه وخت د پیخي نوټس هم اخیسته او د سن پولیسو مشر ای جی سن مشتاق مهر سخای د پیخي راپورټ کوخته ویلي دي چې په پیخه کې ککړ کس بعد قانون څخه بچ پاتې نشي په کراچۍ کې دا لومبۍ پیښنه ده لدی وړاندې د کال 2013 د جنوري په میاشت کې د جنوبي وزیرستان څخه تعلق لرونکي ځوان نقیب الله مسید د ملیر پولیسو په یو مقابله کې وجلې شوی وو او بیا دغه مقابله د پولیسو یو خپلې تحقیقاتي کمیټې جالي بللې وه او د هغه وخت د ملیر ضلع د پولیسو مشر راونوار او د هغه سره په 15 کسانو په ضد د نقیب الله مسید د وجنې مقدمه جوړه کړې شوې وه په یاد مقدمه مکی د پولیسو پخوانی ایس ایس پی راونوار او 15 نور کسان په ضمانت خوشی دي او د نقیب الله مسید د وجنی مقدمه تر وسه د کراچی په عدالتونو کې روانه ده نیاز علی مشال ریډیو کراچی
دا مشال تر سنگو سه دا سحر لنه هو دا ما خام تر شپگو
مشال ویډیو نه ساته خبرونه اوري پاکستان جمهوری تحریک اعلان کړی دی چې په ملک کې د راغلي ګرانۍ پر ضد بعد د مارچ پر 3 نیټه د پلازمینې اسلام آباد پر لور اوږد لاریون کوي د تحریک مشر مولانا فضل الرحمن دا اعلان پرون په اسلام آباد کې د تحریک د مشرانو تر غونډې وروسته وکړ دوی دا غونډه د دې لپاره رابللې وه چې د دوی په وینا د حکومت د ړنګولو پر لارو چارو بحث وکړي د کورنو چارو وزیر شیخ رشید احمد او د اطلاعات وفاقي وزیر فواد چودري د پاکستان جمهوری تحریک دا پریکړه غندلې ده نور حال د غلام غوس پر رپورٹ کی
د دسمبر پشپګمه په اسلام آباد کې په پاکستان جمهوری تحریک کې د شاملو غوندونو د مشرانو د غونډې وروسته د پی ډی ایم مشر مولانا فضل الرحمن په خبری کانفرنس کې د مارچ 2022 په 3 نیټه اسلام آباد ته د ګرانۍ په ضد د مارچ کولو اعلان وکړو
پاکستان ډیموکراټک موومنٹ نے فیصلہ کیا ہے
پاکستان جمهوری تحریک فیصله کړی دا چې په 3 مارچ به په اسلام آباد کې د ګرانۍ په ضد مارچ کوي د ټول هیواد د ګوټ ګوټ نه به قوم د اسلام آباد په لور راځي د ګرانۍ د مارچ د تیاریانو او حکمتي عملی لپاره به د ټولو صوبو په کچه هم اجلاسونه ترسره کیږي
د مهنګای مارچ کی تیاری کې سلسله مې حکمت عملی طے کریں گے
مولانا فضل الرحمن ویل چې دغه مارچ د تیاریانو لپاره د پنجاب صوبې د پی ډی ایم اجلاس به د میا شاباز شریف په مشرۍ ترسره کیږي او په بلوچستان کې به د پښتونخوا ملي عوامي ګوند د مشر محمود خان اچکزی په مشرۍ په سین صوبې کې د جمعیت علمای اسلام پاکستان د مشر شاه اویس نورانی په مشرۍ اجلاسونه ترسره کیږي او په پښتونخوا صوبې کې به هغه په خپل د مارچ د تیاریانو د اجلاس مشري کوي مولانا فضل الرحمن ویل چې د پی ډی ایم د مشرانو په غونډه کې د پارلیمان نه د استیپاګانو ورکولو په خبره هم مشاورت وشو خو په دغه اړه فیصله به په یو مناسب وخت کولی شي د مولانا فضل الرحمن د خبري غونډې وروسته د کورنۍ چارو وزیر شیخ رشید احمد او د اطلاعات او وفاقي وزیر فواد چودري په اسلام آباد کې د پاکستان جمهوری تحریک لخوا د احتجاج لپاره د درشتم مارچ د ورځې په ټاکلو نیوکې وکړي، او دا ځکه چې په دغه ورځ د پاکستان ورځ لمانځل کیږي او په اسلام آباد کې د پوز لخوا پریډ هم ترسره کیږي. د اطلاعاتو د وفاقي وزیر پواد چودري لخوا په خپور شوی یو ویډیوي بیان کې هغه ویلي دي چې د مولانا فضل الرحمن سره نواز شریف، مریم نواز او هغه سیاستوال په نظر راځي کوم چې د پارلیمان نه بهر دي.
جو لوگ سسٹم میں ہیں وہ ایسی حکمت عملی کی
تو پارلیمانی نظام کی دننا موجود خلق ددا ڈول حکمت عملی تبلیغ نہ کوی او نئے ملاتڑ کوی، نو زکا نن ولی دلی شو چی پا پارلیمان کی دننا د موجود شخصیتونو نظر د بهر د شخصیتونو نا بدل وو. درشتم مارچ یو مهمه قامی ورز دا، او دا د قومونو د رایوزی کولو ورز دا، نچی د قومونو د یو بلنا د لری کولو.
23 مارچ ایک انتہائی اہم دن ہے.
یاد دیوی چی دا پی ڈی ایم دا مشرانو د تیری ورزی غنڈ کی دا مسلم لیگنون رہبر نواز شریف، د پختونخوا ملی عوامی گوند مشر محمود خان اچکزی، د قومی وطن گوند مشر آفتاب احمد خان شیرپاو ترسنگ په پی ڈی ایم کې د شاملو شپږو گوندونو نورو سیاسی مشرانو هم ګډون وکړو، او د جمهوری تحریک د روستیو پیسلو د عملی کولو لپاره نن د دسمبر په ومه نیټه د پی ڈی ایم د سټیرینګ کمیټه غونډه هم رابللې شوې ده. غلام غوس، مشال ریډیو، پېښور.
تبصری، شنن، خبرونه، رپورٹونه،
اکسونا، ویڈیوگانی او د مشال اونی سے خبرونه
سمون پا ویبپانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے او ریدلے او لیدلے شے
مشال ریڈیو او ری د شمالی وزیرستان د پولیسو چارواکی وای هلته په ایدک سیمه کې وسلوالو یو تن وژلې او څلور پولیس یې جوبل کړی دی. د دوی په وینا دا برید هغه مهال شوی چې دا ټپی شوی پولیس له ایدک پلس سره روان وو. پولیس وای په دغه مهال پر لار روان مختوم خان نومي کس وجل شوی دی. تر اوسه د پیښې ذمہواری چا نه ده منلې. عمر وزیر نور حال را کوي.
د پولیسو په وینا د دسمبر پر شپږمه نیټه شمالي وزیرستان میرعلي ایدک سیمه کې وسلوالو په پولیسو برید کړی، سلور پولیس سرتیري یې ژوبل کړي، او دغه برید کې د ایدکو ځایي کس وژل شوی. برید کون کی تشتے دلی دی. دا دوی پا وینا وسلوالو دا پولی سرتیرو پا گاڑی دا شپے نہ بجے وروستا آغا محال ڈزے کڑے کلا چے دوی دا ایدک پول سر روان ول. دا سیمے دا پولیسو مشر اکی کوسین مشال ریڈیو تا وویل چے دا نمالو مزید مقدمہ درج شوے او پولیس پلاٹا نیکڑی سیما کے دلٹو نمالیات پیل کڑی. نماوڑی وویل چے وسلوالو لخوا برید کے سلور پولیس سرتیری جوبل شوی، چه دوا زائی پولیس تی او دوا دسوات پولیس سرتیری دی چه ملمان اول. پا جوبل شو که پولیس سرتیری امجد علی او فرمان علی دسوات و سیدون کی افراسیاب او نظیر زائی پولیس سرتیری شامل دی. دا دپوینا وسلوالو لخوا برید که دا غلطا یو زائی کس مخدوم خان وجل شوی چه دا برید پا محال پلار روان و دا برید زمواری لاچان نده منلی. روان کال کې یوازې په شمالي وزیرستان کې د هدفي بریدونو یو شپېته پیښې پوره شوې. د دې ترڅنګ په دې وروستیو کې د وسلوالو لخوا په پولیسو او ځانګړي ډول امنیتي ځواکونو باندې بریدونه زیات شوي. دا په داسې حال کې چې د حکومت او پاکستاني طالبانو ترمنځ د روغې جوړې خبرې هم روانې دي. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
د مشال ریډیو د چار شنبه یا شورو ورځې 19 پروګرامونه
روغتیا او درملنه
پلسنی موبجو
د مشال ریډیوي مجله
په یوونی مبجا
د کرخي په غاړه
په دونی موبجو
مشال آنلاین
په درېنی موبجو
سازونه زنجیرونه
په پاوکم سلورو بجو
تاندې هیلي
په پاو باندې سلورو بجو
د مشال تر رڼا لاندې
په سلورنی موبجو
اوریدونکو مشال ریډیو اوري د جنوبی وزیرستان د محسود پریس کلب خبریالانو له حکومت د هغې ضلع په لدا تحصیل کې د پریس کلب ودانۍ د جوړولو غوښتنه کړې. مشال ویډیو سره په خبرو کې د ځایی خبریالانو وینا وه، په 2009 زیږیز کال کې د فوزی عملیاتو دوران د دوی کورونه هم لنګ شوي وو، نو حکومت دی ورته د هغې معاوضې هم زر تر زره ورکړي. د خبریالانو د غوښتنو په اړه د جنوبي وزیرستان مرستیال کمشنر فرحان خان مشال ویډیو ته وویل چې لنګ شوو کورونو معاوضه ورکولو سره د خبریالانو لپاره به په لدا کې د پریس کلب ودانی جوړوي. نور تفصیل اشتیاق مسید راکوي.
د سویلی وزیرستان ماسید پریس کلب خبریالو نے غوښتنه کړې ده چې د پاکستان حکومت دا دویتا پلادا سیمکشه د پریس کلب عمارت زر تعمیر کی. په دغې برعکس خبریال سعود ماسید مشال ریډیو ته ویایي،
د میژ مسلې خو ډېرې شته. دا اولو دا دو چې د میژ پریس کلب چې کیم دی پټاک شي ویز بلډینګ دی پټاک شي میژ نوستي، د میژ اصل بلډینګ چې کیم و لادا شي چې وتا قوم میشتا جوی هرو کړای وو او هغه ته فند هم نصیر شوی دای کو انتظام یا د کول یو نیم کول نا گایج وګارو تکای وی، یعنی تر وسه پره پابند چ چار ندو شری شوی انتظام یا پدالړ شچ تا او نر سرا کو چې دا پریس کلب بلډینګ وتا جوړ شي او میشیا بوت کی.
حمزه مسجد ویای چې په خپل سیمه کې د پریس کلب عمارت نشټولی په واجه خبریالون د خپل ذمہوري پر راکول کې د مشکلات سره مخامخ دي.
د شه کمیز وزیرستان تعلق شخ پری جو چی بیورو چی کایوس میز مقامی ولاتا پریس کلب جوړ وای په مسجد دوک لداخ جوړ وای نوول تو مش رسائی خبر تا ہکے دای عام خلق کی تمہ کے دلائی و مش تو لیا شا اندازہ لگے دے شیرا دل تا کیمے کیمے مسئلے دی ڈی خان نل ٹانگ نہ چ مش لڑ چ مش پریج لڑ چ ظاہر خبر د چ پس مل لڑانگی نو معصوم واپس رشی نو دے مسعود پرسلب دے بلڈنگ دے نستولی پواجا نہ صرف صحافیوں تا مشکلات ہے بلکہ پ علاقہ چ کی مسجد خلق پروت دے اگ دے اوز ہن دنیا تا نراسی حکومتی داری نہ غوڑی چ صحافیوں دے کیمری سراخ پل علاقے
خبریال نصیر اعظم ماسید ویای چې مقامی انتظامیات پوځي عملیات کې د ړنګ کړي شوی کورونو معاوضه هم لیانت دی ورساولې.
مشتا در جوت افسوس وداریږي چې د مختلف نامې سره قبایلی پټک شي اپریشن نه وشول، خو بیا هم په هر قبایلی علاقہ کې د صحافیو نه پورا ویل فرنیشډ پریس کلب جوړ شول. متا خو افسوس پدا داریږي چې مشتا درام کول دی فند هم منځیر شوی دی ایف سی هډ کوارټر شیشتا و درجه دغه سید په خولې سپکو بیا که تاسو وخت سستا علاقې ډانګې دي کا محروم دي اده جنوبي وزیرستان او بیا پتیرا مسجد صاف یون دي چې کورینا ایوس هاډانګ دي کورینا ایرانګ دي ډېر خلوړ سروې نه دي شوی چې چا شوی دي دا پنځام کول د سروې شوی دي فن نه ریلیز کیږي. سمیش از تی بو دښتې ته په پکرې چې اخرت بل داد صاف یون سره یو د مرانه مور سلوک ول راوند.
مشال ریډیو چې د مسجد پریس کلب خبريالو نه وشتنه په باراک شه د سویلي وزیرستان مرستيال کمیشن کمشنر فرحان خان سره تماس ونیولې. اغوی وویل
پریس کلب په لدا سب ډیویژن کې چې کوم دی هغه من ان شاء الله مونږ لګیو، مونږ ډی سی صاحب سره هم په دې باندې ډیسکس کوو لګیو او ان شاء الله زمون آل اوټ افورتس دی پورا کوشش وکړو چې دا کم پریس کلب بلډینګ دی دا مونږ په دې لدا سب ډیویژن ټریټری کې دنده چرته نه استابلیش کوو، دا کم ډریم چې دی دا پای تکمیل ته ورسی. پاتې شو سی ایل سی پی چیکس چې کوم د مسعود پریس کلب ممبرز او دغه فیملیز ریلیټډ دی، او ان شاء الله هغه باندې زمونږه پرون میټینګ هم شوی د ریپرزینټیټیو سره د مسعود پریس کلب. مونږه په 90-95% کار کړی دی او کم ریمینینګ یې هغه مونږه ریکوست وکړو ریپرزینټیټیو ته چې خیر دی هغه ډیټیل هم مونږ ته راکړي په ایمانی پروسیس وکړو په خبرته ان شاء الله ولیکو.
د مسعود پریس کلب خبریالو نه دا هم ویل چې په 2013 کې د دوی سیما په خیبر پښتونخوا صوبې ورګډا کړی شوی دی، وېج دا د پاکستان حکومت د دغې سیمې خبریالو نے تاہم آغا سہولتوں نظر ور ورا ساوی چکم دے پشاور و اسلام آباد خبریالو نے تا حاصل دی. اشتیاق ماسید، مشال ریڈیو، ٹانک.
دا مشال ریڈیو ہر اورس دا سحر لنا ہو دا مخام ترش پگو بجو پر دا غو سپو آوری دا شے منځنۍ صفا شپږ سو یوش کلو هرڅه لنډې صفې 2011 15,000 13,500 او 1,380 کلو هرڅه.
د پاکستان تحریک انصاف حکومت د خبریالانو د خوندي ساتنې هغه قانون لوی بریا بولی چې د نومبر په میاشت کې له قومي اسمبلی منظور شو. د دې قانون تر مخه به داسې یو کمیشن جوړیږي چې خبریالان کولی شي خپل هر مسله ورته د حل لپاره وروړي. د حکومت په خبره دا قانون خبریالانو ته د کار او ژوند حفاظت برابروي، خو خبریالان شکایت کوي چې په دې قانون کې ځینې خبرې داسې دي چې د ریاست لخوا د آزادو رسنیو مخه پرې نیول کېدی شي. بشیر ګوخ په دې اړه رپورت جوړ کړی دی.
د پاکستان د خبریالانو وفاقي اتحادیه پی ایف یو جی وایي د رسنیو سره د کارکوونکو د خوندي ساتلو لپاره راوړل شوی قانون باید یوازې تر کاغذونو پاتې نه شي او په بشپړ ډول دی عملي شي. د دې اتحادیې مشر شهزاده ذوالفقار د دسمبر په 15مه مشال ریډیو ته وویل چې د نومبر په میاشت کې له پارلمانه د منظور شوی قانون هرکلی کوي، خو په پاکستان کې ستونزه د قوانینو د نشتون نه بلکې د عملي کولو ده. هغه زیاته کړه له همدې وجې خبرالان ویریږي او تحقیقاتي کار نشي کولای.
آیډیل خو نه دی، شروعات شه دی، باقی خو لوی خبر ازوی چې کنسرن دی هغه د امپلیمنټیشن. نو د پاکستان کې ډیر لوی مسله دا دی چې قانون جوړیږي بیا امپلیمنټیشن نه دی. ډیر لوی مسله خو دغه دی، مطلب دغه چا سره چې دی د نور ګروپو سره خوستاستا لوی مسله نه دغه دی چې د دې څه د مسله یې نه انویسټیګیټیو رپورټینګ چیرې دی پاکستان کېستا ما په نظر کې خو نه ستا کزه کنفلیکټ ایریا کې تلم نو یو ڈپٹی کمشنر اسسٹنٹ کمشنر ماتوائی سے بنا سے بھائی بولنا سے بھائی قانون دینا سے چیزیں سمپلائی وائی نا تے خود تل نہیں صافی چیز غواڑی صافی غواڑی سوک رکاوٹ وانا چاہیے.
د خبرلانو د خوندي ساتنې نړیوالې کمیټې سی پی جی د راټول کړو معلوماتو تر مخه په پاکستان کې له 1992 کال څخه تر 2021 پورې درش پیته خبرلان وژل شوی او په سلګونو نور په بیلابیلو وختونو کې بندیان شوی دي. د ادارې په خپل ویب سټ لیکلي چې په پاکستان کې خبرلانو ته له وسلوالو ډلو مافیا او امنیتي ځواکونو ګواښونه موجود دي. د تحریک انصاف حکومت لخوا راوړل شوی نوی قانون کې ویل شوی چې دغه ګواښونو او نورو شکایتونو اوریدو لپاره به اوس یو کمیشن جوړیږي چې غړي به د خبرلانو استازي او حکومتي چارواکي وي. همداراز په دې قانون کې د رسنیو ادارو ته ویل شوی چې خامخا به د خبرلانو د خوندي ساتلو لپاره ګامونه اخلي او د ضرورت په وخت پور سره مالی مرسته کوي. د دې ترڅنګ خبرلانو ته دا حق ورکړل شوی چې د تنخواه د ځنډیدو په صورت کې د دفتر مشر په خلاف حکومت ته شکایت وکړي. د پاکستان د اطلاعاتو وفاقي وزیر فواد چودري د دسمبر په 2مه نیټه په اسلام آباد کې د دې قانون د تشریح کولو په وخت وویل چې دا د تحریک انصاف حکومت بې ساره اقدام دی
او بډی کمپریهنسیو
ډیر هر اړخیز قانون مراوړی دی. په نړیواله کچه دا تاثیر ورکول کیږي چې په پاکستان کې د رسنیو ازادي نشته. که په پاکستان کې دا ازادي نه وي نو بیا خو په هیڅ ځای کې نشته، ځکه چې موږ له هر بل هیواد ډیر آزاد میډیا لرو. مسلمان هیوادونه وند لومړی کچې پرمختللي هیوادونه هم په موږ پسې نشي رسیدلی کله چې هم د رسنیو د آزادۍ خبره کیږي.
خو د خبرلان لپاره کارکونکي نړیوالې ادارې بی سرحد خبرلان د 2023 کال په رپورت کې وایي چې په پاکستان کې رسنۍ آزادې نه دي او له همدې کبله د ملک د 130 هیوادونو په لیست کې په 145 نمبر دی. د ادارې د خبرلانو د خوندي ساتنې دا نوې قانون بے معنی بللی او د دسمبر په لومړۍ نیټه یې په یو خبر پاڼه کې ویلي چې د پاکستان حکومت په دې کار سره د رسنیو خاموشه کول غواړي. په خبر پاڼه کې د قانون په شپږمه دفعه یا ماده نیوکې شوې چې په کې راغلي د غلطو معلوماتو خپرونکو او نفرت پرونکو رسنیو پر ضد به جنایي مقدمه درج کېدل شي. بے سرحد خبر اعلان وای حکومت نفرت پارونه او غلط معلومات نه دی تعریف کړي او د دغو اصطلاحاتو په مجهوله ساتلو سره بعد د هغو خبر اعلانو پر ضد ګامونه اخلي چې د حکومتي پالیسیو په اړه تنقیدی ریپورتونه جوړوي. په 2013 کال کې د خیبر پختونخوا سره شامل شوی او د پاکستان تر عین لاندې راغلو قبایلی سیمو خبر اعلان هم له دې قانونه ډېرې هیلې نه لري. آزاد خبریال رسول داوړ د دسمبر په 15مه مشال ریډیو ته وویل چې په قبایلی ضلعو کې نه په بشپړ ډول عدالتونه شته او نه هم پولیس نظام، نو ځکه د ډیرو امنیتي مسایلو په اړه له رپورت ورکولو ډډه کوي.
اوس پورې ګڼل کېږي چې دا قبایلی اضلاع نه بلکې دا هغه زړه فاټه ده، سیفټي هم نشته. یاره اوس پورې لښته ده ځکه چې هغه شان اکسس ته چې تور رځ کېږي، فار اگزامپل وزیرستان کې روزانه بنیا ټارګټ کې چې کوم کېږي کته د دې په آزادانه توګه مکمل ته پروت یو ریپورټینګ کوي نو تا ځان په خطر کې ده.
د پاکستان د اطلاعاتو وزارت تر مخه په دې ملک کې 112 څخه ډېر ټلویزیون چینلونه، 233 ریډیو سټیشنونه او 200 ورځنۍ او 19 ورځپاڼې موجود دي.
مشال ریډیو هر ورځ له سهار نه د ماخام تر شپږو بجو پورې نه ساته خبرونه لري چې تاسو یې د رادیو ترڅنګ په مشال ټکی کام او د مشال ریډیو پر اپلیکیشن اوریدئ شئ.
مشال ویډیو نه ساته خبرونه اوري د مشال ویډیو د خبرونه تاسو زموږ په ویب سټ www.mashalradio.com باندې هم اوریدل شي لوستل شي. په پیښور کې د ماخام 15 بجې شوې دي. بشیر ګوخ په درته د مهمو خبرونو لنډي وړاندې کړی.
د کراچۍ د پولیسو ډی آی جی ناصر افتاب وایي د دسمبر په شپږمه د یو وزیرستاني ځوان د وژنې په تور یو سپاهي نیولې ده. هغه پرون مشال ریډیو ته وویل چې د دې پیښې په اړه د نورو پلټنو لپاره یو کمیټه هم جوړه کړې. پولیسو پرون ویلي وو چې په کراچۍ کې یو وسلوال وژلی، خو وروسته معلومه شوه چې دوی په ډزو کې د وزیرستان یو 18 کلن زلمی ارسلان ویشتلی او د هغه بل ملګری یاسر یې زخمي کړی دی. د پاکستان بیلابیلو اسلامي فرقو سره تعلق لرونکو دینی عالمانو په یو شریک بیان کې په سیالکوټ کې د مذهب سپکاوي په تور د یو سریلنکي وګړي وژنه غندلې او له حکومت یې غوښتنه کړې چې په دې وحشي عمل کې لاس لرونکو ته سخته سزا ورکړي. د دسمبر په 3 په سیالکوټ کې د یوې کارخانې سریلنکي منیجر د قهرجنو خلکو لخوا اسلام ته د سپکاوي په تور تر وهلو وروسته وسوځول شو. د پاکستان د کورونو چارو وزیر شیخ رشید نن په یو خبري کانفرنس کې وویل چې د انلاین ویزو د اسنولو لوجې په زورګونو افغانان د غلطه ورغلي. دا غوښنه په تیر یو کال کې 1,02,000 افغانانو په ویزو پاکستان ته سفر کړی دی چې په دوی کې 2,000 د پاکستان له لارې بهرنیو هیوادونو ته تللي او نږدې 50,000 یې د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې له لارې په بیلابیلو هیوادونو کې د پناه غوښتنه کړې ده. د دسمبر په شپږمه هند ته د روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین د سفر په مهال دواړو هیوادونو د یو لړ تړونونو په کولو سره تر 2001 کال پورې د پوځي او دفاعي تخنیکي همکاریو په غځولو سلا وکړه. د هند دفاع وزارت ویلي چې د شو تړونونو تر مخه به هند شپږ لکه روسي کلاشن کوکونه جوړوي او همدارز به له روسه د هوایي دفاع سیستم ترلاسه کړي.
لاند خبرونه مده مشال ریډیو نو اوریدل چې بشیر ګواخ در توڑان دکړل. اوریدونکو زو د پاتې ریپورتونو طرف ته ترکیه او قطر په افغانستان کې د بشري او اقتصادي بحرانونو د مخنیوي ژمنه تازه کړي. د دوانو هیوادونو د بارانو چارو وزیرانو پرون د غرازو ویل چې په ګډه باد کابل هوایی ډګر چاري هم منظم کړي. د قطر او ترکیه د بارانو چارو وزیرانو د غراز پر نړیوالو ټولنې غږ وکړ چې د افغانستان له خلکو سره د په دغه سخت حال کې د مرستو په خاطر د طالبانو له رژیم سره تعامل وکړي. زموږ همکار نوریاس نوري نور حال راکوي.
د قطر د بهرنیو چارو وزیر شیخ محمد بن عبدالرحمن ال ثانی په افغانستان کې د روان وضعیت په اړه د خپل هیواد په دریز بیا ټینګار وکړ او ویل چې دوه بل د هیواد سره د بشري او اقتصادي هڅو د پیاوړتیا لپاره کار ته دوام ورکړي. هغه پرون دوشنبه په دوحه کې خپل ترکی سیال مولود چاوش اوغلو سره په یو ګډ خبري کانفرنس کې وویل چې قطر به له خپل متحده ترکی او طالب چارواکو سره کار وکړي ترڅو دا مسله یقیني شي چې کابل نړیوال هوایي ډګر بیرته خپل عادي فعالیت دوام ورکړي.
موږ پرې خبرې وکړې چې له افغانانو سره د مرستو لپاره په څه ډول هڅې همغږي کولای شو او هم په دې اړه وغږېدو چې د افغانستان د وضعیت په اړه په څه ډول له نړیوالې ټولنې سره همکاري کولای شو. قطر او ترکیه په دوامداره توګه د افغانستان له موقت حکومت سره کار کوي چې د کابل د هوایي ډګر په اړه یوې موافقې ته سره ورسی شي څو دغه هوایي ډګر بیرته خپل عادي فعالیت پیل کړي.
دواړو هیوادونو د کابل د نړیوال هوایي ډګر چې په اګست میاشت کې ورڅخه په لسګونو زره بهرني اتباع او له خطر سره مخ افغانان وایستل شول د بیرته فعالولو لپاره ځینې اقدامات کړي دي. د کابل د نړیوال هوایي ډګر بیرته فعالېدل له افغانستان سره د بشري مرستو د دوام تر څنګ د هغو افغانانو لپاره هم مهم دي چې غواړي له افغانستان ووځي. د ترکیه د بهرنیو چارو وزیر مولود چاوش اوغلو وویل ترکیه په افغانستان کې د سولې او ثبات د ټینګښت لپاره کار کوي. هغه پر نړیوالې ټولنې غږ وکړ چې له طالبانو سره تعامل وکړي او له دې ټولنې وغوښتل چې سیاست او بشري مرستې سره جلا کړي.
افغان خلکنن
جدی انسانی یاردمه
د افغانستان خلک جدی بشری مرستو ته اړتیا لري. نړیوالې ټولنې ته پکار ده چې له سیاسي انګیزو پرته افغانانو ته د بشری مرستې ورسوي. د قطر او ترکیې اقدامات په دې برخه کې باید د نورو لپاره یو بیلګه وي.
قطر او ترکیې چې په خپل کې نږدې اړیکې پالي وخت د طالبانو له رسیدو وروسته له افغانستان سره د بشری مرستو ترڅنګ د دې هڅه کړې چې نړیواله ټولنه دې ته وهڅوي چې له افغانستان سره چې په میلیونونو وګړي پر روان سخت ژمي کې له سختو کړاوونو سره مخامخ دي زیاتې بشری مرستې وکړي. د ترکیې قطر د استراتیژیک ډیالوګ د سګنې دوه ورځنۍ غونډې مشري د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان او د قطر امیر شیخ تمیم بن حمد ال ثانی کوي چې نن سیشن به پای ته رسیږي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یوش.
مشال ریډیو اوري. د تعلیم مبارزې او د سولې نړیواله جایزه ګټونکې ملالی یوسفزئی د امریکا بارنو چارو وزیر انټونیو بلینکن سره په لیدنه کې د افغان جنو د زده کړو او کار موضوع راپورته کړی ده. هغه پر امریکا غږ کړی چې له ملګرو ملتونو سره په ګډه په افغانستان کې نجونو تعلیم په برخه کې سمدستي اقدام وکړي. انټونی بلینکن ویلي چې د نجونو زده کړو ته لاسرسی د امریکا او ولسمشر بایدن لپاره ځانګړی ارزښت لري. د اگست په میاشت کې پر افغانستان د طالبانو تر واکمنېدو وروسته په زرګونو نجونو لا هم له زده کړو بے برخې دي. طالبانو په دې لړ کې خپل دریز لږ څه نرم کړی خو یې لا هم بشپړ عملی ګامونه نه دي اخیستي. عبدالحی کاکړ په دې اړه رپورټ لري.
د دسمبر پر شپږمه نیټه د امریکا بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن او د تعلیم نړیواله مبارزه ملالی یوسفزئی د امریکا په بهرنیو چارو وزارت کې خبریالانو ته مخامخ شول. نو دواړو د جنسی برابرۍ او ښځو ته د زده کړو د حق په اړه خبرې وکړې. ملالی یوسفزئی پر دې موقع د افغان هنجونو د تعلیم او کار موضوع په ځانګړې توګه یاد کړه.
ډیره مننه ښاغلی سیکرټری. لکه تاسو چې ذکر وکړو چې موږ به په برابرۍ او د جینکو د تعلیم په اړه خبرې کوو، خو موږ خبر یو چې افغانستان د نړۍ هغه هیواد دی چې پکې نجونه ثانوي تعلیم ته لاسرسی نه لري. زه له افغان جینکو سره کار کوم او دوی یو پیغام لري چې دوی ته باید د کار کولو اجازه ورکړل شي. دوی باید سکول ته د تلو قابل شي.
کله چې د اگست په میاشت کې طالبانو افغانستان ونیوي نو د نجونو د تعلیم لړۍ ودرېدله. خو که څه هم طالبانو د نړیوال فشار له کبله تر شپږم ټولګي پورې نجونو ته د زده کړو اجازه ورکړې، خو لا هم په زیاتره ولایتونو کې پر ثانوي تعلیم او لوړو زده کړو بندیز دی. ملالی یوسفزئی له اگست میاشتې راهیسې د افغان ښځو د کار او تعلیم موضوع پر هر موقع راپورته کوي. له انټونی بلینکن سره ملاقات هم د دې هلو ځلو برخه وه.
موږ هیله لرو چې امریکا به له ملګرو ملتونو سره په ګډه سمدستي اقدام وکړي چې جینکو ته سمدستي سکولونو ته د بیرته ستنېدو اجازه ورکړل شي، ښځې بیرته کارونه پیل کړي او د تعلیم په برخه کې چې کومو بشري مرستو ته اړتیا وي هغه ورکړل شي.
په افغانستان کې لکاره به برخه سوي شي وخت نا وخت احتجاج کوي او سره نړیوال هم پر طالبانو ټینګار کوي چې نجونو ته د تعلیم ترلاسه کولو او ښځو ته د کار کولو اجازه ورکړي. هم په دې لړ کې ملالی یوسفزئی انټونی بلینکن ته د یوې افغان انجلۍ ولسمشر بایدن ته لیکلې خط ولوست او هیله وشوده چې هغه به جو بایدن ورسوي.
دا لیکي چې تر څو په هنتونونه او ښوونځي تړلې وي تر هغو به د مستقبل په اړه زموږ شریکې هیلې تتې وي. د جینکو تعلیم د سولې او امنیت لپاره یوه پیاوړې وسیله ده. که جینکې زده کړې ونه کړي نو افغانستان به له ستونزو سره مخ وي. د یو انسان او افغان په صفت غواړم پوه شم چې حقونه لرم. ښځې او جینکې حقونه لري. افغانان حق لري چې سوله ییز ژوند وکړي، سکولونو ته لاړ شي او لوبې وکړي.
امریکا وار لمخه پر طالبانو زور راوړي چې نجونو ته د تعلیم ترلاسه کولو او ښځو ته د کار کولو اجازه ورکړي. انټونی بلینکن هم دې ته په اشاره سره وویل چې تعلیم ته لاسرسی د امریکا لپاره ډیر ارزښت لري.
په خاص توګه چې کله خبره د شوزو او نجونو و تعلیم ته د لاسرسی وي نو دا د ولسمشر بایدن او امریکا لپاره ډیره مهمه موضوع ده. زه غواړم چې له دې څخه د دې د کار په اړه واورم او پر هغو کارونو سره وژغېږم چې موږ یې کوو. د دې څخه واورم چې موږ څنګه په نور اغېزناکه طریقه د جنسي برابرۍ د یقیني کولو لپاره کار کولای شو او نجونو او ښځې زده کړو ته لاسرسی ولري.
د نړیوال فشار لکبل طالبانو د نجونو د لوړو زده کړو په اړه په خپل درس کې یو څه نرمښت ښکاره کړی، خو په عملی توګه لا هم څه نه دی کړی.
مشال ریډیو اوري. یو شمیر خوونکو، ماسیلینو او مدني فعالانو د دسمبر په 15مه د زده کړو او په ځانګړي ډول د نجونو په وړاندې د زده کړو د مرکزونو د تړلي پاتې کېدو په وړاندې اعتراض وکړ. د طالبانو د حکومت له پیله چې څلور میاشتې کېږي، یو شمیر تعلیمي ادارې په ځانګړي ډول دولتي پوهنتونونه لا هم تړلي دي. دغه مسلې زیات شمیر ښوونکي، ماسیلان او مدني فعالان اندېښمن کړي. د طالبانو حکومت وای هر هغه څوک چې شکایت او یا اعتراض لري، دوی حاضر دي د موضوع د حل په هدف ورسره خبرې وکړي. نور تفصیل په دې رپورت کې.
د کابل ښار یو ځل بیا د لسګونه کسانو د لاریون شاهد وو. یو شمیر د پوهنتون استادانو، محصلانو او مدني فعالانو د دوشنبې په ورځ په کابل ښار کې د یو لاریون پر مهال د شعارونو په ورکولو سره د طالبانو له حکومته د عدالت او برابرۍ غوښتنه وکړه. د دغو شمیر له 130 تر 140 کسانو وو. د دغه اعتراض یو جوړونکي محمد صابر انسان دوست ویل، هم پالنه د عدالت ټینګښت، د ښځو او اقلیتونو د حقونو ساتل، د ټولو انساني ارزښتونو ساتل او د ټاکنو له لارې د یو حقوقي نظام ټینګښت دوی غوښتنې دي.
اساسي موخه مودا وو چې جګړه ختم شي. په دغه زمانه کې د افغان جنگ افغان سره شرمون کې دي. نو طالبان باید په ټول شمول حکومت جوړ کړي، خپل افغانانو سره په خلاصي لکه سیاسون په خواني د دفاعي امنیتي کسان شیزو سره شه چلند وکړي چې یو آباد افغانستان، یو خی افغانستان ولرو.
شمیلا په کابل کې دی خوونځي خون کې او د همدی لاریونی وګډون واله ده. هغه له طالبانو غواړي چې خزو ته د تعلیم حق ورکړي.
لکه چې نارینه حق لري، خزه هم په اسلام کې حق لري. خدای تعالی یوازې نارینه ته نه دی امر کړی چې تاسو واشه تعلیم مو وکړي، خزه ته هم امر کړی دی. مونږ د یو انسان په توګه مونږ حق لرو چې خپل ازادي، خپل شرعي، خپل قانوني حق د دې دولت نه وغواړو.
بلور ته د طالبانو حکومت وایي د حکومت په جوړښت کار روان دی او په دغه حکومت کې به ټول افغانان یو شان حق ولري. د اطلاعات او فرهنګ وزارت پرستیان او د طالبانو حکومت وین ذبی الله مجاهد وویل، هر هغه څوک چې شکایت لري دوی حاضر دي ورسره خبرې وکړي او ستونزه یې حل کړي.
محمد صمیم یو او د چا حق نه ځای کېږي. د حق اعتراض کې اعتراض پر ځای ولې موږ سره نږدې مطرح کولی شي څومره چې ممکن وي د دې ته رسیدګي کېږي. او البته ځینې حالات دي، سیاسي وضعیت، امنیتي وضعیت او اقتصادي وضعیت ټول سره جمع کېږي چې زموږ د نظام هغه پرېکړې وه کړنې لیک څه ورو وي، خو دا په دې معنا نه ده چې چا ته به حق نه ورکول کېږي. ټول به انشاءالله خپلو حقوقو نه برخمن کېږي.
پر افغانستان د طالبانو د حکومت له پیله څلور میاشتې تیریږي، خو لا هم د ځینو تحصیلي او کاري ادارو چارې له نامعلوم برخلیک سره مخ دي. داسې یو وضعیت چې ځینې تحصیلي بنسټونه تړلې دي. د دولتي ادارو ډیری ښځینه کارکوونکي خپلو دندو ته د تو حق نه لري او د دولتي ادارو ځینې نارینه کارکوونکي هم د معاش نه ترلاسه کولو شکایت لري. طالبان هم دا ستونزه مني او څو ځلې د حل کېدو ژمنه کړې.
د نوې کورونا وایرس ناروغي علاج نه لري، خو ورڅ خزان ساتلې اسانه کار دی. روغتیا نړیواله اداره وایي لاسونه په بیا بیا په ساده صابون مینځئ. مخ، پوزې، خولې او سترګو ته لاسونه مه وروړئ. له خلکو څخه لږ تر لږه درې غزه فاصله ساتئ. په لاس او غیږ روغبړ مه کوئ. که څوک تبا او سر درد لري، نو په کور دی کینی، د کورنۍ لغړو دی ځان لري ساتي. په یاد ولرئ، احتیاط مو له کورونا وایرسا ژغورلی شي.
د پیښور د ارباب لنډی اوسیدونکي قاضي اجمل کورنۍ وای هغه د خپل شخصي هلیکاپټر د غورزیدو په پیخه کې وجل شوې ده. خو د دوی په وینا حکومت باید د دې پیخې پلټنې وکړي. قاضي اجمل له خپل ملګرو سره د بلوچستان او سند په سیل تللی و، خو څو ورځې وړاندې یې په خپل شخصي هلیکاپټر کې له کراچۍ سفر پیل کړی و او په بلوچستان کې لوېدلی و. شبیر جان په دې اړه نور حال راکوي.
د پیښور ارباب لنډی قاضي محمد اجمل چې د خپل ورور او ملګرو سره د کراچۍ او بیا د بلوچستان په سیل په خپل جوړ کړی شوی وړوکی جاز جیرو کاپټر کې د کراچۍ نه د الوت وروسته خوشا درې ورځې د خپل ملګرو نه ورک شوی وو. ولې د دسمبر په 15مه د سند او بلوچستان ترمنځ کونډملیر سیمه کې د وړوکی جهاز یا جیرو کاپټر ملبا او د مړی د بلوچستان ځنګلاتو محکمې وموندو. د د سره تلی ورور قاضی ارسلان د خپل ورور د دغه پیښې په حق له مشال لیډو ته وایي
دا چې کوم ځای کې دا حادثه شو دلته کې مونږ دوه ځل مخکې تلو، بیا چې په دې دریم ځل مونږ لاړو واپسه کې زمونږ پلان وو د سحر به مونږ راځو التنه، خو چونکی الته کې یو داسې سچویشن کریئیټ شو چې التنه د واپس تلل ډیر لازمی شو مونږ دپاره. هغه ویل چې راځو د خپل ایرکرافټ دلته نه پرېږدم، دا به زه بوزم. نو بس هغه بیا چې ټیک آف کولو نو جهاز سټارټ کو په ګراوند کنټرول زوم، هغه وایرلس ما سره ما کنټرول کول لاندې نه، هغه بیا ټیک آف هم شو. چې ټیک آف شو نو ما سره 7 منټس دا کانټیکټ شوی دی داغی په دې جیروکاپټر باندې 4000 اورز شکم دی دا داغی ایکسپیرینس وو. دا ګولډ میډلسټ هم وو فرام سعودي رایل ګارډ چیف، دا رایل ګارډ والا کسان هم ډیر ټرین کړو.
دا قاضی اجمل گاونډي او پیښور کې خبريال جاوید دغه کورونه او د اروخات په خپل مشال لیړو ته ویل چې دا ټول کورونه لوی واړه دغه جهازونو سره د پخوانه شوق لري او د پیښنه خوشاله لس کال وړاندې د دوی تر هم داس یو پیخه کې مرشه ویو.
قاضیان چې دا زموږ په کلی کې یو لوی قوم دی او سیګي د ډیر وخت نه د ماشوم نه ماشوم چې د جهاز سره یعنی د ګلایډر سره او د هلیکاپټر سره باندې شوق وی، بلکې زه به دا وایم چې دی بالکل د رائټ برادرانو باندې هم د جهاز سره د دې ژوندګي دا د دې تاسو عام جنرال خبرې وري په جهاز نه نه خوځي، جهاز والو ته جهاز جوړ شو یا جهاز په تیارې کې دی، ځکه چې د دې په کوټ اوس بم لور 15 ګلایډرز چې دا ما خل چې فل به جوړ نی دی. د نیکه بارکم دا شوره وچی ارباب لنده کلی ته چیدې ډومبه ټریکټر چیدې هغه د دې نکرا واستیو دا د مشران نه اورو شو هغه دغه سي د ماشين سره او د ټیکنالوژي سره ډیر زیات شوکو.
د دوی د کورونې غړو د حکومت پاکستان نه د پیښو د آزاد پلټونو او د قاضي اجمل لپاره تمغه امتیاز او صدارت ایوارد غوښتنه هم کړې ده. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پیښور.
د مشال ریډیو د چهارشنبه یا شورو ورځې 19 پروګرامونه
روغتیا او درملنه
په 10:30 بجو،
د مشال ریډیوي مجله
په 11:30 بجا،
د کرخی په غاړه
په 12:30 بجو،
مشال آنلاین
په 3:30 بجو،
سازونه زنجیرونه
په پاوکم 10:00 بجو،
تاندی هیلی
په پاو باندې 10:00 بجو،
د مشال تر رڼا لاندې
په 10:30 بجو.
مشال ریډیو اوري د درینیم کالانه زیاته موده کیږي چې قبایلی سیمه په خیبر پختونخوا صوبه ورګړی شوی، خو اوسیدونکو وای انزمام پر وخت چې ورسره د ترقیاتی کارونو، صحت او تعلیم کمی واده شوی وي، نو هغه په مکمل توګه عملی شوی نه دی. خو د واکمن پاکستان تحریک انصاف پارلماني غړی وای چې د خپل حکومت په موده او په 13 په 2021 زیږیز کال کې په قبایلی ضلعو کې یو شمیر ترقیاتی کارونه کړي چې پکې د صحت مرکزونو او هسپتالونو ترڅنګ سکولونه، کالجونه، سړکونه، تانه او عدالتونه جوړول شامل دي. دا چې په 2021 زیږیز کال کې په فاټا اصلاحاتو ترکم حد عمل درآمد شوه، په دې اړه یو ریپورت اورو چې د قبایلی سیمې د یو اوسیدونکو په غږ پیلېږي.
د فاټا مرجر نه د قبایلی سیمې د خلکو ډیر زیات امیدونه تړلې شوو، په کار د چې ډیر تیزی سره په کار شوه او د خلکو د ژوند د خکېدو د پاره واسانتیا د پاره کارونه شوه، خو هغه د افسوس خبره ده چې د پی ټی آی حکومت هغه وعده تکمیل ته ونه رسولي.
دا د باجوړ عنایت سلار زیدې نوموړی وایي د پخوانی فاټا په خیبر پختونخوا کې له ورګډېدو درینیم کال پوره کېدو باوجود د دغه سیمې نظامی ډانچا لا هم د نور پاکستان غوندې جوړښتونه نه لري. عنایت وای د انزمام باوجود په هرې قبایلی ضلع کې پولیس تانې کمې دي، په روغتونونو کې اسانتیاوي د نشت برابرې دي، د جینکو لپاره ډیګری کالجونه جوړ نکړې شول، او تر دې چې په تیرو درینی مکلونو کې په قبایلی ضلعو کې یو پوهنتون هم نه دی جوړ کړی شوی.
ډېرې خبرې داسې دي چې هغه کې لږه مایوسي ښکاري. ټولو نه غټه مطالبه زمونږ دا و چې په ان اف سي کې کوم 3% شیر دی چې هغه به مونږ ته ملاوي کې، او بل یو د مایوسي خبره ده چې کوم فنډ په دې کې ریلیز شوی هم دی هغه لګېدل نه دی، هغه ډیر زیات باونس شوی دی. نو کمزورې نه ډیرې زیاتې ده چې خو هغه وادي هغه سي تکمیل ته نه دی رسیدلی کمی چې شوی وي.
د پاکستان حکومت د 2013 زیږیز کال د مئی پر 13مه نیټه د پاکستان په آئین کې تر 15 بدلون وروسته فاټا په خیبر پختونخوا صوبه ورګډه کړه.
نثار مومن چې د عوامي نېشنل ګوند د مومن ضلع نه د خیبر پختونخوا اسمبلی غړی دی، یو له هغو مشرانو دی چې پخپلا او ګوند یې قبایلي ضلع د خیبر پختونخوا برخه جوړولو لپاره هلې ځلې کولې. مشال ریډیو سره په خبرو کې د نوموړي وینا وه چې په 2018 او 2018 کې چې دوی فاټا د خیبر پختونخوا برخه جوړولو لړ کې مظاهرې، لاریونونه او احتجاجونه کول، نو مسلم لیگ نون او پیپلز پارټۍ په ګډون د پاکستان تحریک انصاف غړي به ورسره هم موجود وو او د دوی د غوښتنو حمایت به یې کولو. نثار مومند وای تحریک انصاف ګوند په واک کې راتللو وروسته له دوی سره ژمنه کړې وه چې په قبایلي ضلعو کې صحت او تعلیم ترڅنګ پرمختیایي کارونو ته به خصوصي توجه ورکوي، خو وفاقي او صوبایي حکومتونو په تیرو درې نیمو او خصوصا په 2021 کال کې په سیمو کې یوه هم لویه پروژه شروع نه کړه.
بیکگراؤنڈ پہ ایکس فاٹا کی اس کار نشتا، تعلیم نشتا، اسکولوں نشتا، سڑک نشتا، اوگو اسکلو انتظام نشتا، بجلی نشتا او ڈیولپمنٹل کار کوئی سم نشتا. ماں تیو کہ چیو میگا پروجیکٹ دل تشوے رہے منگ سر بارڈر مارکیٹ من لے وی منگ سر بارڈر کولا وی دل من لیو دار دی سوبے فائدہ دا تی دا منگ تدا اوکل اس ندی شوی گپ لگے تو دلی منگ سر گپ روان دے.
د انضمام پر وخت حکومت ویلیو چې قبایلی سیمو کې به پرمختګ راولي او د غوسیمو تبا د پاکستان له قومي مالیاتي کمیسون یا ان اف سی ایوارډ له پیسو څخه 3% برخه هم ورکوي. د حکومت په وینا پر د غوسیمو باندې لس کلونو لپاره هر کال 100 ارب روپۍ لګوي، خو د قبایلو په وینا دغه وعده لا هم نه ده عملی کړی شوی. جمعیت علماء اسلام فی او پختونخوا ملی عوامی پارٹی د فاټا په خیبر پختونخوا د ورګډولو مخالفت په کولو سره دریز لرلو چې ترګړې دوه مخکې دی د فاټا له اولس ټول پختنه وشي. د جمعیت علماء اسلام فی ډلې پارلماني استاد مفتی عبدالشکور وای قبایلی ضلع د خیبر پختونخوا برخه صرف په دریو ځایونو کې جوړې شوې، یو په کتاب کې، دویم په خوانیو ایجنسو ته ضلع ویل او دریم پولیټیکل ایجنټ ته مرستیال کمشنر ویل. تر دې پرته په سیمو کې هیڅ کارونه نه دي شوي.
کار څنګه شوی دی؟ تر اوسه پورې نسی واډن شوی یا لیکي موږ ته اسانه درا کړی نو دوی خوري وادي کړی خو ضروري کړی وي پاټه ته لاړ شي عوامو نه تپوسو کوي. او د درې نیم کال کې ماته دې ثابت کړي چې یو هسپتال په فاټه کې جوړ شوی، یو یونیورسٹی یا یو کالج جوړ شوی، موږ ته ښکارا کی کنه دا خو څه دا خو د ریکارډ خبرې کچر ته سړک په دغه دریو کالو کې دوی جوړ کړي هغه عمره ته وخای چې دا سی وغټ سړک پر دریو کالو کې جوړ شوی. موږ دی وای
قبایلی ضلع د خیبر پختونخوا برخه جوړول ورسته وزیر اعظم عمران خان د یادو سیمو د بیا بحالی او انضمام د عملی کولو لپاره د 2018 زیږدیز کال په سپتمبر میاشت کې یو کمیټه جوړ کړه. مشال ویډیو چې دغه حکومتي کمیټه غړي او د حکمران ګوند پاکستان تحریک انصاف د خیبر ضلع نه منتخب پارلماني استاذي اقبال افریدی نه تپوس وکړو چې د 13 کلونو په شان په 2021 کال کې هم ولې د قبایلی ضلعو لپاره د ان اف سی ایوارډ تر لاندې 100 ارب روپۍ جاری نه کړي. نو نوموړی وایي چې د بلوچستان او سین حکومتونه په ان اف سی ایوارډ کې د هغو سیمو برخه نه مني.
زه دا وایم چې د یو لوی ډیبیټ ضرورت دی چې په قبایلی علاقو کې وشي چې آیا مخکې کوم حالات وو اوس کوم حالات دي، خو کنا خلکو چې بس په جمعه جمعه 8 دن کې په قبایلی علاقې جوړ شي دا هغه د پاره ټایم په کار دی. زموږ د حکومت نه پس په عملي توګه موږ په دې عمل وکړو، هغوی له عدالتونه چې کوم دی یو وړل همدغه شان دي، سکولونه همدغه شان دي چې کوم دی، په هغې کې یو میکانیزم جوړ کړو د قبایلی علاقو د نظام چلولو. نو لهذا دا نه د 2 کالو هغه دی نه د 3 کالو چې پاکستان په 3 او 1 کاله کې جوړ مشونو قبایلی علاقې به په 3 کاله کې څنګه جوړیږي.
پاکستان حکومت د 2021-22 مالی کال په بجټ کې د قبایلی ضلعو د ترقۍ لپاره 450 ارب روپۍ جلا کړي چې پکې 1.5 ارب د لس کلن ترقیاتي کار لپاره دي. حکومت د 2019-20 کال په بجټ کې قبایلی ضلعو لپاره 380 ارب روپۍ اعلان کړي وي، خو د خیبر پختونخوا اسمبلی کې د شمالي وزیرستان استاذي میرکلام وزیر په دې وروستیو کې مشال ویډیو ته ویلي ول چې حکومت په یاد رقم کې ایوازې 240 ارب روپۍ جاري کړي وي او له هغې هم ایوازې 15 ارب روپۍ لګولې وي. د قبایلی چارو پوه ډاکټر اشرف علي وای حکومت اصلاحات خو وکړل، خو له بده مرغه هغه شان عمل یې پرې ونه کړو کم چې په کار وو، او اندازې په موجوده او 13 بجټونو کې د قبایلی ضلعو لپاره بیل کړی شوی رقم نه لګې دی شي.
کم توقعات چې د خلکو وو، کم شنه باغونه چې خلکو ته دی خوول ونو، یقینا چې هغه څه په ونه شو، او دا غي خپل وجوهات دي ځکه چې نه خو هغه مر د حکومت سره ریسورسز تا هغه پیسې وسره شته دي، او نه د کوم حکومت هغه مر صلاحیت دي چې هغه کار چې دی هغه څه په چټکۍ سره ترسره کړي او هغه پیسې ورته برابر کړي. پای کې بیا ځان خپل مسلې دي د صوبو مسلې دي چې هغه NFC قیمت کې هغه خپل پیسې اغې نه ورکی پاره کې بیا د وفاقي حکومت تر طرفه ماغه څه دلچسپي نه ده کولې شوی نو یقینا چې کارونه هغه څه خو نه دي شوی
په خیبر پختونخوا کې لورګړېدو وړاندې په قبایلی سیمو کې بعد پاکستان قومي اسمبلی لپاره انتخابات کېدل خود 2019 زیږیز کال د جولای پر شلمه په لومړی ځل د خیبر پختونخوا اسمبلی لپاره د قبایلی سیمو پر 1400 چوکیو هم انتخابات وشول چې پکې په باجوړ او خیبر ضلعو کې په دریو دریو په مومندو کورمه شمالي او جنوبي وزیرستان ضلعو کې په دوه دوه او په اورګزیو او نیمه قبایلی سیمو کې په یوه یوه چوکۍ ټاکنې وشوې د انزمام په نتیجه کې له قبایلی سیمو د فرنټیر کرایمز ریګولیشن یا FCR په نامه د انګریزانو د واکمنۍ د دور څخه باندې یو پیړۍ زوړ قانون هم ختم کړل شو د 2019 زیږیز کال په جنوري کې د پاکستان قومي اسمبلی او په اپریل کې سېنات د سپریم کورټ او پېښور های کورټ واک تر قبایلی سیمو غزولو بل په اکثریت سره منزور کړو چې ورسره په یادو سیمو کې د پاکستان عدالتي او پولیس نظام پلی شو دا چې په قبایلی ضلعو کې عدالتي نظام تر کم حد فعال دی او په 2021 کال کې په یادو ضلعو کې څومره عدالتي ودانۍ جوړې کړې شوې دي د فاټا لایرز فورم په خوانې مشر او وکیل اجاز مومند وای د پېښور های کورټ حکم وروسته پروان 2021 کال کې په زیاتره قبایلی ضلعو کې نوې عدالتي ودانۍ جوړې کړې شوې دي
بلڈنگ او دا جوړ شوی دی چې پاره کې ججان ناشتي په ځینو ځینو کې لګي مسلې شته لکه کورم چې کوم وس د پاله چینار التا نیوی کورس روان دی جوړیږي په ساده کې نیوی کورس جوړیږي په خیبر ایجنسی کې باخیده ویزه کتلې دی التا به یو جوډیشل کمپلیکس جوړیږي په جوړ کې سروې شوی دا داسې په مومند کې وس دوی ناشتي پالته وس سروې شوی دا او هغه کې پورا سټراکچر او پورا نقشې سره به التا وس نیوی بلڈنگ به جوړیږي نو دا سیستم اوس روان دی
خو اقبال افریدی وای دا ویل چې عدالتي ودان نه د های کورټ په حکم جوړیږي نو دا سم خبره نه ده د عدالتي حکم ورسته یا د ودانۍ په جوړولو یو کار تیز کړو خو حکومت یې ودانۍ په جوړولو په 2019 زیږیز کال کې کار پیل کړی وو قبایلی سیمه چې انزمام نوړاندې به ورته ایجنسی ویلې کې دي په وو ضلعو او شپږ نیم قبایلی سیمو مشتمل دي په 2019 زیږیز کال کې کړی شوې سرشمیرنه کې د یادو ضلعو آبادی د 50 لکنه زیاته خودلې شوې و کما چې په هغه وخت کې د قبایلی ضلعو پارلماني استادو سره سره عام اولس هم رد کړی و او ویناي و چې آبادی د 1 کروڑ نه زیاته ده
د مشال رادیو نوې موبایل اپلیکیشن
په هر ډول سمارټ فونونو کې کار کوي
ایپ او گوگل پلی سٹور ته ورشه
مشال ریڈیو لکھے
او ویڈیا ای ڈاؤنلوڈ کرے
مشال ریڈیو دا سیو لکھے
ایم اے ایس ایچ اے اے ایل
آر اے ڈی آئی او
د مشال ویډیو د نن ورځ د خبرونو پای شي بیره رسیدلې دي بشیر غوخت وار ورکو چې د مهمو خبرونو لنډیز درته وړاندې کړی
د کراچی پولیس وای د دسمبر په شپږمه د یو وزیرستاني ځوان د وژنې په تور یو سپایي نیولې دي ڈی آئی جی ناصر آفتاب پرون مشادرڈی تو وچ د دې پیښې په اړه د نورو پلټنو لپاره کمیټه هم جوړه کړې پولیسو پرون ویلې وچ په کراچی کې یو وسلوال وژلې خو وروسته معلومه شو چې دوی په ډزو کې د وزیرستان یو ولس کلن زلمی ارسلان مشتلې او د غبل ملګری یاسر چې د دریا دم خیل سره تعلق لري زخمی کړی دی د پاکستان بیلابیلو اسلامي فرقو سره تعلق لرونکو دینی عالمانو نن په یو شریک بیان کې پر سیالکوټ کې د مذهب سپکاوي په تور د یو سریلنکایي وګړي وژنه غندلې او له حکومت یې غوښتنه کړې چې په دې وحشي عمل کې لاس لرونکو ته دې سخته سزا ورکړي شي د دسمبر په درېمه په سیالکوټ کې د یوې کارخانې سریلنکایي منیجر د قهرجنو خلکو لخوا اسلام ته د سپکاوي په تور سره وهلو وروسته وسوځول شو پولیسو ویلي چې له سلو ډېر کسان یې نیولي او د پیښې په اړه نور تحقیقات روان دي د اپوزیشن ګوند مسلم لیگ نون یو مشر حسن اقبال نن په یو خبری کانفرنس کې په اسلام آباد کې ویل چې د پاکستان تحریک انصاف په حکومت کې قرضونه ډیر اخیستل شوي اقتصاد خراب شوی او ګرانی زیاته شوې ده نو ځکه باید د وزیر اعظم عمران خان حکومت استعفا ورکړي خو حکومت د اپوزیشن تورونه او غوښتنې ردوي او وایي اپوزیشن سیاستوال د خپلو درغلیو له کیسونو څخه پام اړولو لپاره شور جوړوي د پاکستان د کورنیو چارو وزیر شیخ رشید نن په یو خبری غونډه کې وویل چې د تیر کال رئیس یو لک دو اتیا زر افغانانو په ویزو پاکستان ته سفر کړی دی. هغه زیاته کړه چې په دوی کې 2000 د پاکستان له لارې بهر هیوادونو ته ورغلي او له 40000 څخه تر 50000 پورې نورو یې د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې له لارې په بیلابیلو هیوادونو کې د پناه غوښتنه کړې. او د دسمبر په شپږمه هند ته د روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین د سفر په مهال د دواړو هیوادونو د یو لړ تړونونو په کولو سره تر 2013 کال پورې د پوځي او دفاعي تخنیکي همکاریو په غځولو سره. اوریدونکو دې سره سم د مشال ویډیو د نن ورځې خبرونه پای ته رسی. که پر همدې څه پاتې شوي نو د امریکا غږ ډیوه ریډیو خبرونه پرې اوریدلی شئ. د سبا سهار تر 9 بجو پورې زه احمد الله د خبرونو ویان بشیر ګواخ زمنګ تکنیکی همکار اسحاق امیری او د مشال ویډیو ټول مرګري درنه اجازه غواړو. خا د و باد وسئ.